السلام علیکم ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 14 هجری المریز کال ده کپ یاهود میاشتې ولسمه د 2018 کال د مارچ 2 ده پیل د صف خبرونو کو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ دوام لري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ په هغه خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یکشنبه خبره شوې سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له 3 تر 5 ترسره کړي وځنډوي د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې پرون یکشنبه ناوخته په کابل کې د چاودنو غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ د دفاع وزارت ووند وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستانی الوتکې بریدونه وکړل تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکنیار په وینا پر دې اډې پاکستانی جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله د هغې په خبره دغه بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي ټاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په دوو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کپ یاهود په 11 د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنی په ګډون د دې ولایت په دولت آباد شیرین تګاب پښتونکوټ قیصار او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي په دې اړه چې دغه کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو پر روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبته پیښه ثبت شوې ده افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرائیل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري مرتس د اکشن به پورس په برلین کې ویل دغه پوځي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړونکي لوبه پای ته ورسوي خو دا کار له خطر خالی هم نه دی د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې مرتس ویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکي بریدونه به سیمه د څه ډول کړکیچ پر لور بوزي او یا دا چې آیا له بهر د پوځي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي کنه مرتس زیاته کړه چې د ایران د کورني سیاسي وضعیت درکول ستونزمن دي او د لویدیځ هغه مداخلې چې په افغانستان عراق او لیبیا کې کړي ښایي یوازې تر یو حده د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري نوموړي د لن مهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې له پایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره له لسیزو راهیسې د خپلو وګړو د ځپلو مسؤل دی پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او پسیمه کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه 10% زیاته شوې ده د یکشنبه په ورځ د برنټ اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $30 پورې اوچته شي د رویټرز د راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپله د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي د هرمز تنګي بندول هم یو مهم فاکتور بلل کیږي د نړۍ څخه باندې 40% تیل د هرمز تنګي له لارې لیږدول کیږي یو شمېر سرچینو ویلي وروسته له هغې چې تهران کښته یو ته خبرداري ورکړل چې له هرمز تنګي څخه د تیرېدو ډډه وکړي د اومه او نورو تیلو او اوبلن ګازو لیږدونکو کښته یو خپل فعالیتونه درولي دي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او دا هم د خبرونې لومړی موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د ایران نوی مشر تابع غواړي چې خبري وکړي او د هم ورسره موافقه کړې ده ټرمپ د یکشنبې په ورځ له اتلانتیک مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغوی غواړي خبرې وکړي او ما هم منلی چې خبرې به وکړم، نو زه به ورسره خبرې وکړم. هغوی باید دا کار ډیر مخکې کړی وای. هغوی باید هغه څه چې ډیر عملي او آسانه و مخکې وړاندې کړی وای. هغوی ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البوسعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې تهران د کړکېچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو دی. عمان د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو د وروستیو دریو پړاوونو د منځګړي رول لوبولی دی. امریکا او اسرائیل د شنبې له سهار راهیسې پر ایران خپل ګډ بریدونه پیل کړي چې تر اوسه د ایران د ستر مشر علي خامنهي په شمول د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو د څو لوړ پوړو قمندانانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا ولسمشر همدارنګه له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې د اسلامي جمهوریت 8 مشران وژل شوي دي. بلورته د امریکا مرکزی قومندانۍ سنت کام پرون ناوخته اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ د ایران پر ضد د حماسي غضب په نوم د عملیاتو له پیل رئیس درې امریکایي سرتیري وژل شوي او 15 نور سخت ټپیان شوي دي. سنت کام د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځای نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې په 30 ساعتونو کې د هغوی د نږدې خپلوانو تر خبرولو مخکې به د وژل شوو سرتیرو د هویت په ګډون نور جزئیات خپاره نه کړي. اسرائیل هم په خپل خاور کې د ایران په توغندوی بریدونو کې د لکتر لګه 9 کسانو وژل کېدل تایید کړی او ویلي دي چې دا پیښه د اسرائیل په مرکزی ښار بیت شمش کې د هستوګنې په سیمه کې پر یوې ودانۍ د یو توغندوی د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل ده چې اسرائیل او امریکا پر ایران د شنبې د ورځې له بریدونو وروسته خپل لور ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د شنبې په شپه هم په تل ابیب ښار کې پر څو استوګنیزو ودانیو د ایران د یو توغندوی د لګېدو په پیښه کې 55 کلنه ښځه وژل شوې او بله 18 کلنه ښځه پناه ځای ته د تلو په مهال د ساهبندۍ له امله مړه شوې ده. په داسې حال کې چې د اسرائیل د هوایي مدافع سیسټمونو په تیرو 2 ورځو کې د ایران څخه باندې 200 توغندي شن کړي، خو پوځي ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې ولې سیسټمونه نه دي توانېدلي چې د ایران دغه توغندۍ شن کړي. د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د تازه بریدونو د نوې څپې په دوهمه ورځ پرون یکشنبه د تهران بیلابیل سیمې تر بریدونو لاندې راغلي. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې حکومتي مرکزونه په ځانګړي ډول د اسلامي جمهوریت اړوند پوځي تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو انځورونو کې چې فرانس پرس خبري اژانس له پلازمېنې تهران څخه خبره کړې په کې لیدل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې له سختو چاودنو وروسته تور لوګي هوا ته پورته کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر علي خامنهي د وژل کېدو له تایید وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ الجزیره شبکې ته وویل چې د خبرګانو شورا غړي کېدای شي په یوه یا دوه ورځو کې د هیواد لپاره نوی مشر وټاکي. د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې یوه درې کسیزه شورا په موقتي ډول د مشر ځایناسته شوې ده. ولسمشر مسعود پزشکیان د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجرایی او د شورای نگهبان غړی علی رضا عرافی د دې شورا غړی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. تلیرش ساته موږ په نوې اپلیکیشن باندې
د خبرونه د دې برخې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په پاته برخه کې زما له همکار صفی الله استانګزی سره پاتې شئ.
ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 140 افغان ملکیانو ته مرګروبله اوښتی ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم ما خورې زیږی او دغه جټونو ته کاراغله پاکستان ته باندې او هم به خطا کوي بس یو کې شهادت ما رسول الله بیچاره او بلې زخمی ده.
نور مطالب هم له روحي له دملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوې او ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 140 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته مرګ ژوبل اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یکشنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت یکشنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تیره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې لامله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډ پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په نیټه نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمیر 143 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورمال دی، خو بیګا ماسوتن نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې، بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل. نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پېښېږي. نو دغه شی نشته دي، نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نه مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کېږي، خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړې او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او د غراز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغره وال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د هوت په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي، خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدید دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
اوس به مر شو خیبر پختونخوا ته. هلته ځینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زه د دې فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه په کې نقصان کیږي. نو دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده. بلکې که موږ دا خبرو کو نو چې کابل خلک راغلل زموږ سره څلوېښت کاله دی را دي. نو دا جنگ چې کوي دا جنگ